د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د حمل ډیر شمل چې د 2010 میلادي کال د اپریل 19 سره برابر ده. زه نوریاس نوریم او د خپل همکارانو په مرسته د ازادي رادیو د نن سهار لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د افغانستان حکومت هغه درې تنه ایتالوي صحیح کارکوونکي خوشې کړي چې په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د همکاري په تور نیول شوي وو. چارواکي وایي پرون د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو عسکر او د غراز د افغان پولیسو یو افغان پولیس په جلاپیهو کې وژل شوی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل تیرونی د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکونه و. د امریکا د جیولوژي د تحقیقاتو مرکز وایي تیر شپه د افغانستان مرکزی برخه یې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.3 خودل شوی ولړزوله د زانی او مالی زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. هوایی شرکتونو پر چارواکو فشار راوسته چې په اروپا کې پر الوتنو لګول شوي بندیزونه لری کړي. د پولند جمهور رئیس لیخ کاچینسکا او د هغه د میرمنې د جنازې پرون د جنوبي ښار کراکوف ښار د ویول د قصر په تاریخي کلیسا کې خاور ته وسپارل شوې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس اعلان کړ چې د پی ډی اړه چې د ایران له اسلامي جمهوریت او د هیواد اټومي پروګرام په اړه پراتون کې څه ډول ګامونه اوچت چې خپل یاداش د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت ټیم ته استولی دی. د غراز پر یادو شو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحیح کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو خوشې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې درې ایټالویان او د هغو 15 افغان همکاران یې ځکه خوشې کړل چې اوس دوی فکر کوي دې کسانو په یادو شو د څوک لاس نه لارل. د ایتالیا حکومت د خپلو اتباعو د خوشي کېدو ستاینه کړې ده. خو د ایمرجنسي مرستندوی ټولنې مشر په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د نړیوالو خبري آژانسونو د راپورونو جزئیات له احمد تکل څخه واوري.
افغان چارواکو د هلمند ولایت د ایمرجنسي روغتون درې تنه ایټالوي کارکوونکي چې د هلمند د والي د وژنې لپاره د دسیسې جوړولو او له طالبانو سره د همکارۍ تورونه پرې لګېدلي وو بېګناه اعلان کړل. د هلمند د ایمرجنسي روغتون د نهه کارکوونکي نږدې لس ورځې مخکې وروسته له هغه ونیول شول چې افغان او برتانوي ځواکونو په دې روغتون کې چاودېدونکي مواد او وسلې وموندې. په هلمند کې چارواکو مخکې ویلي وو دوی شک لري چې طالبانو به دې کسانو ته بډې ورکړي وي څو ایمرجنسي روغتون ته وسلې او مهمات دننه نکړي او وروسته د یو پلان په ترڅ کې د هلمند والی ګلاب منګل و وژني. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا د سیسه د هیواد د دښمنانو لخوا په بهر کې جوړه شوې و. داسې چې د ایمرجنسي روغتون یو کارکوونکی چې له دریو ایټالویانو او 15 افغانانو سره نیول شوی و خو اوس هم په توقیف کې ساتل کیږي د هیواد د دښمنانو لخوا تر فشار لاندې راغلی و چې د والی د وژنې پلان جوړ کړي. د دې خبر له خبرېدو وروسته په ایټالیا کې د ایمرجنسي روغتون بنسټ ایښودونکي جینو سترادا ادعا وکړه چې د ده د همکارانو نیول د دوی د ټولنې د بدنامولو لپاره یوه هڅه وه ځکه د ده په وینا د دوی په روغتون کې د ملکي وګړو او طالبانو علاج کیږي. د ایتالیا د انسا خبری اژانس د راپور لمخې سترادا د ایتالیا په میلان ښار کې یوې مطبوعاتي غونډې ته وویل د هیلمندې چې په دې اړه څېړنې به پر دې خبره رڼا واچوي چې په دې کې څوک ګرم و. د زیاته کړه یوه خبره چې روښانه ده داده چې کوم څوک شته چې ایمرجنسي نه ده خوښه. خوش شویو درې ایتالویانو پرون ماښام ناوخته د ایتالیا په سفارت کې له خبریالانو سره وکتل. دوی خندل او له یو بل سره یې ټوکې کولې خو د اسوشیټیډ پرس خبریال لیکي چې ستړي ښکارېدل. مارکو ګراتی چې په ایمرجنسي روغتون کې د جراح په توګه دنده لرله وویل چې د بند په ورځو کې له دوی سره سم چلند شوی. د وویل زندان چې هر څه وي زندان دی او هلته وخت تیرول سخت ګران کار دی خو باید یادونه وکړم چې له موږ سره په ډېر احتیاط او ډېر انسانیت سره چلند کېده. د ایتالیا د بارنه یو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل وروسته له دې چې دوی اوه ورځې له کوم تور پرته په بند کې تیرې کړي ایټالیا له افغانستانه غوښتنه وکړه چې دا کسان سمدستي خوشي کړي. د زیاته کړه چې افغانان په دې خبره پوه شول چې که دوی د ایمرجنسي پر کارکوونکو نوي تورونه ولګوي او یا پخواني هغه ترې لرې کړي نو دا قضیه به د ایټالیا قضا ته راجي شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د مسلې د حل په خاطر د افغان حکومت ستاینه وکړه. وی ویل دا قضیه ډیره ښه او پرته له دې چې له ایټالیا سره د افغانستان اړیکې له خطر سره مخامخ کړي حل شوه.
د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسله والو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو خوشې کړی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې درې واړه ایټالویان روغ رمټ دي او ډېر ژر به په یوې مخصوصه الوتکه کې ایټالیا ته ولېږدول شي. د هلمند د ایمرجنسي روغتون درې کارکوونکي مارکو ګراتی، ماتیو دویل ایرا او ماتیو پیګانی له 2000 کال راهیسې له دې روغتون سره کار کوي. د دوی له نیول کېدو وروسته ایمرجنسي روغتون چې په ټول افغانستان کې درې روغتونونه او 28 کلینیک کونه لري په لشکرګاه کې د خپل روغتون ټول کارکوونکي په امنیتي دلایلو له دې ښاره ایستلي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
چارواکي وایي پرون د افغانستان په جنوب کې یو پولیس او د ناتو یو عسکر په جلا پیښو کې وژل شوي دي. راپورونو له مخې د افغان پولیسو یو افسر د شنبې په ورځ د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یوه ښخ شوي ماین برابر شو. همدارز ناتو په یوه اعلامیه کې د افغانستان په جنوب کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې د سرتیري هویت او د پیښې ځایونه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې دا سرتیری د شنبې په ورځ په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی دی. په همدې ورځ دوه هلندي سرتیري په اروزګان ولایت کې په ورته چاودنو کې وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل تېره اونۍ د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکه اونۍ وه. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري په کابل کې خبرالانو ته وویل تېره اونۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شل پولیس وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي چې په دې توګه د پولیسو په تلفاتو کې په 40 زیاتوالی ښیي. بشري دغه راز یادونه وکړه چې تېره اونۍ ټول 112 افغانان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي. په دې ډله کې د پولیسو پر شلو افرادو سربیره 16 ملکي وګړي او 16 تنه وسلوال مخالفین هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان زمري بشري د خبري کنفرانس تفصیل له کابل زموږ د همکارۍ په راپور کې
د کورنیو چارو وزارت وایي په تیره اونۍ کې د وسلوال مخالفینو حملې په سلو کې اول زیاتوالی ښیي چې څلوېښت په سلو کې مرګ ژوبلی پولیسو ته اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولو وویل په تیره اونۍ کې د جګړو له امله افغان پولیسو او وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي بشري د جګړو له امله د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې د هوا په ګرمېدو سره د وسلوال مخالفینو حملو زور اخیستی او له کبله یې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی دی.
144 حمله تروریستی در هفته گذشته
په تیر اونۍ کې 144 څلوېښت تروریستی حمله په بیلابیلو سیمو کې شوې دي چې په دې حملو کې ډېرې د سړک د غاړې ښخ شوي ماینونه او د دښمنانو حمله وي. قهرمان پولیسو هم په دې اونۍ کې تلفات ورکړي دي. د امنیت د ټینګښت خاطر په بیلابیلو عملیاتو کې شل تنه پولیس وژل شوي دي او 9 تنه نور پولیس ټپیان دي. خو له بده مرغه په تیر اونۍ کې د پولیسو تلفات د نور اونیو په نسبت څلوېښت په سلو کې زیات شوی.
ښاغلی بشري زیاتوي په تېره اونۍ کې افغان پولیسو د قربانیو تر څنګ ځینې مهمې لاسته راوړنې هم درلودې. د بشري په خبره په تېره اونۍ کې پولیسو 15 تنه د تروریستي بریدونو په تور نیولې دي او همداراز 9 میله بیلابیل ډول وسلې او 192 حلقې ماینونه هم کشف کړي دي. نوموړي په تېره اونۍ کې د نشه یي توکو پر وړاندې د پولیسو مبارزه وستایله او زیاته کړه چې په دې اونۍ کې پولیسو 449 کیلوګرامه نشه یي توکي په بیلابیلو سیمو کې کشف کړي او په توری 114 تنه هم نیولې دي. بشری په بغلان ولایت کې د پولیسو او نړیوالو ځواکونو لخوا د پیل شوي ګډ عملیات په اړه وویل چې د عملیات له 4 ورځو راهیسې روان دي او هدف یې په بغلان ولایت کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت مخنیوی دی.
په همدې حال کې افغان امنیتي مقامات ویلي د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ زیاتره برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې کړې دي، خو طالبان بیا دا کوي چې د بالامرغاب اکثره سیمې د دوی په واک کې دي. تفصیل د شرف الدین سنگزي په راپور کې
بادغیس ولایت کې د ائتلافي او افغان ځواکونو ګډ عملیاتو کې څو بیلابیلې قرې د طالبانو له حضوره پاکې اوس سیمه کې د ماین ټولولو او بیا رغونې پړاو پیل شو. دا خبری غرب زون کې 200 ظفر قلی ور د قماندانې د کماندو کنډک قماندان ډګروال زین الدین پټی د فون سره لسیمه ازادي رادیو ته وکړي وی ویل منګانو تنګي خاصدار جلوګرک جویګنج او بيدی سرخ پراخه سیمه څخه وسلوال مخالفین پراته له کوم مقاومت او وتل پنځه کاله تر اوسه چې د منګانو فاریاب سړک د ترافیکو په مخ بند و پرانستلی او لسګونه ماینونه ښکل شوي دي. دا د موټر تلرات لپکوي او دا محل د مورچاق سړک باندې د ماین پاکی ټیم کار کوي درې حلقې مینونه دا اوس وخکل لنډ راتلونکي کې به د ترافیکو په مخ پرانیزو د بالامرغاب عملیه دولتي مامورینو وایي دوه اونۍ رئیس ولسي مشرانو سره په تفاهم پیل شوي دي له دې امله چې مقاومت نشته مرګ ژوبله هم نه لري خو طالب وین قاري محمد یوسف احمدي برخلاف ټلیفوني پیام کې سیمه کې د خپلو سړیو سخت مقاومت حال ورکړ زیاته کړه بیلابیلو سیمو کې تر لس دولتي رینجر موټر یو شمېر ټانګونه ختم او تر دېرش تنه پورې کورني او خارجي عسکر ووژل همدغه پوښتنه مې دولتي مامور زینالدین څخه وکړه وی ویل ادعای بې اساسه ده بالامرغاب د بادغیس ولایت یوه له ګڼ میشته ولسوالیو څخه ده چې پرته د ولسوالۍ د ښارګوټي نوره سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو پراخه حضور و مدني ټولنې له سره پکې فعالیت نه کوي او د بیا رغونې لړۍ هم په ټپه ولاړه ده
په داسې حال کې چې نړیوال او افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې د راتلونکو پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي د دې ولایت خلک له ناامنیو شکایتونه کوي او وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو له پراخ حضور سره سره په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي تفصیل یې د دواخان مینهپال په راپور کې
تر وروستیو امنیتي پیښو راوروسته د کندهار ښاریانو امنیتي اندېښنې زیاتې سوي دي دوی وایي سره له دې چې په ښار کې امنیتي ځواکونه په زیات شمېر لیدل کېږي خو په دې نه دي توانېدلي چې د دوی ژوند خوندي کړي
تاسو باور وکړئ چې موږ خپل د کور څخه نه سو راوتلی په دې خاطر چې اوس به ووژل سو او دله به ترور سو او دله به چاودنه اوسې موږ به خپل ژوند له لاسه ورکړو نو په کندهار کې امنیت هېڅکله نشته او که چیرې چارواکي په همداسې ډول باندې پاتې سي بې غوره زه فکر کوم چې ورځ په ورځ به نه دا حالت له منځه ولاړ سي
تر ټولو زیاته ویره او ډار خو له هغو کسانو سره دی چې په دولتي او نادولتي ادارو کې په کار لګیا دي دوی وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر شلو زیاته دولتي او نادولتي ادارو مامورین ترور شوي دي دغه کسان ویره څرګندوي که دولت امنیت لپاره کوټلي ګامونه اوچت نه کړي نږدې ده چې ډېر مامورین خپلې دندې پرېږدي
اوس موږ په خپله په دې ویره کې یو چې دفتر ته ځو څه ډول به رسېږو او چې بېرته تر کوره پر راځو څه ډول به رسېږو
د کندهار والي توریالی ویسا د خلکو اندېښنې پر ځای بولي خو نوموړی وایي چې د امنیت لپاره یو پلان د بشپړېدو په درشل کې ده چې د ده په خبره د دې پلان په پلی کېدو سره به پر ښار سربېره د ولسوالۍ په امنیتي وضع کې هم ښه والی راسي
پوره اطمینان در کوم د ښار دپاره د ښار د ناحیو دپاره د ولسوالۍ دپاره ډېر پراخ امنیتي پلان په نظر کې دی په ښار کې د ښار په شاوخوا باندې امنیتي پوستې ډېریږي د چک پوینټونه ډېریږي چې منظمې تلاشۍ وي نو انشاءالله موږ د پلان و عملي اړخ ته نږدې یو ټول ځوانان ټول خوندې اورونه به په ډیر آرام فضا کې په ډیر مطمئنه فضا کې خپل مبنو کې ته ګوره تک سره کوي
کندهار شاریان په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې په کندهار کې خونړې پیښې رامنځته شوې چې درنې مرګ ژوبلې یې واړولې وروستۍ پیښه یې د تېرې پنجشنبې په شپه وه چې دېرشو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله
د کندهار په ګډون د افغانستان د شپږشت ولایتونو استازو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې په خپلو سیمو کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره خپلې نظریې سره شریکې کړې د دې غونډې تفصیل له کابله د ماریا صدیقي په راپور کې
د افغانستان د شپږشت ولایتونو د پښتنو قومونو استازو د یک شمې په ورځ په کابل کې دوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې وکړې دغه استازی د ولسي جرګې د یوه غړي داود سلطانزوی په نوښت په کابل کې په یوه غونډه کې راغونډ شوي وو د له ازادۍ راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې په ټولو پښتنو سیمو کې پښتانه قومونه له ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي چې د هوارۍ لپاره یې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پاملرنه وکړي نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو قومونو د ستونزو د اورېدو لپاره باید د خبرو یو اوږدمهاله سیستم جوړ شي تر څو وکولی شي خپلې ستونزې تر افغان دولت ورسوي
ټولو پښتنو مناطقو کې چې هغه مشکلات شته بدم نیسته او د مشکلاتو د حل لپاره هم د مشکلاتو د پېژندلو ارتباط او هم د مشکلاتو د حل لپاره دغه متمادي او سیستم د خبرو شروع سي چې خپله خلک په دې باندې خبرې وکړي او د خپل د حل لارې وړاندې کړي او د خپل د اشتراک لپاره داسې لارې چارې غوره کړي چې هغې کې د دوی غږ جکي او د مالکیت احساس وکړي او دا هیله لرم چې دغه غونډه د هغې لپاره یو پیل وي
په همدې حال کې د غونډې ځینو برخوالو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې تر څنګ په افغان دولت دا انتقاد هم کوه چې په ځینو مواردو کې دوی ته د وسلوالو طالبانو خطاب هم کوي خو د افغانستان د چارو د ادارې ویان فیضي زدران بیا وایي چې که خلک له افغان دولت سره همغږي وي نو هم افغان دولت او هم نړیواله ټولنه د امنیت په ټینګښت او د بیا رغونې په برخه کې د مرستې ځواک پیدا کولی شي خغلی فیضی همدار زیاته کړه چې د سولې د مشورتي غونډې و برخه د خلکو نظرونو ته ځانګړې شوې چې دوی له کومو او څنګه ستونزو سره مخ دي چې د حل لاره ورته ولټول شي
یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی پرون وویل چې د افغانستان حکومت هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي خوشي کړي چې په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د همکاري په تور نیول شوي وو. چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې پرون یو پولیس او د ناتو یو عسکر په جلا پیښو کې وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل تېره اونۍ د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکه اونۍ وه. د امریکا د جیولوژي د تحقیقاتو مرکز وایي تېره شپه د افغانستان مرکزي برخه یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.3 ښودل شوی و ولړزوله. پاکستانی طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د هغو دو پخوانیو چارواکو ویډیوي تصاویر خپاره کړي دي چې د دوی په وینا د طالبانو دښمنان دي او اوس له دوی سره برمته دي. هوایي شرکتونو پر چارواکو فشار راوسته چې په اروپا کې پر الوتنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د پولند جمهور رئیس لیخ کچنسکي او د هغه د میرمنې جنازې پرون د جنوبي ښار کراکوف ښار د ویول د قصر د تاریخي کلیسا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون اعلان کړ چې د په دې اړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه پراتونکي څه ډول ګامونه اوچا چې خپل یاداشت د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت ټیم ته استولی دی. د امریکا د جیولوژي د تحقیقاتو مرکز وایي تېره شپه د افغانستان مرکزي برخه یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.3 ښودل شوی و ولړزوله. د تحقیقاتو دغه مرکز وویل دغه زلزلې مرکز له کابل څخه د شمال لویدیځ لوري ته په 190 کیلومتر کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې پروت و. تر اوسه د دغې زلزلې له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار امنیتي مقامات وایي په لالپور ولسوالۍ کې لسګونه جریبه ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوي و اړولې ده، خو په عین حال کې دوی ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره یې جګړه هم کړې ده. له جلال آباد داود وفر پرې راپور لري.
د ننګرهار امنیتي پولیسو په لالپور سرحدي ولسوالۍ کې سناسه سل جریبه کرلي کوکنار اړولي، خو د دغه کمپاین په وخت د وسلوالو مخالفینو په جګړه اوښتي دي. ننګرهار امنیه قمندان محمد ایوب سالنګي د یکشنبې په ورځ خبر اعلانو ته وویل
د ولسوالۍ لالپور د قدیر نو پارچاو
سالنګي وایي د لالپور ولسوالۍ د ریناو پارچاو سیمې ته د نور امنیتي ارګانونو په مرسته ملي پولیس ورغلل. هلته کرل شوي تقریبا سل جریبه کوکنار پولیسو له منځه یوړل، سره له دې چې د ټروریستي بانډونو لخوا وسلوال مزاحمت وشو خو بیا هم پولیسو خپل وظیفه پوره کړه. ننګرهار امنیه قمندان وړاندې وویل
و از استقامت کنار دریا یعنی او طرف مرز از بین خانه ها بالای پولیس از سلاح‌های مختلف
دی وای د سین غاړي یعنی د ډیورن کرخې لا غاړي د کورونو لمنځ د بیلابیل وسلو ډزې وشوې. د پوینا د خمرغه پولیسو دښمنانو ته د وسلې جواب په وسله ورکړ او زموږ هغه اصلي هدف چې د کوکنارو لمنځ وړل وو تر سره شو. ننګرهار امنیه قمندان وویل یو تن چې د کوکنارو نیشي واه دوی نیولې، خو پولیسو ته په دغه جګړه کې زیان نه دی رسیدلې. سالنګي وویل دا جګړه تقریبا و ساعت روانه وه. دا چې د ګاونډي هیواد پوځي ادارې په دې جګړه کې ککړې دي کنه؟ سالنګي وایي
استانه مشخصه کې از کشور دوست او برادر ما شما پاکستان بوده، دو تانه بالای ما فایر نشده.
سالنګي وایي د پاکستان هیواد له کومې تانې نه په موږ فایر نه دی شوی، خو وسلوال مخالفین هغه موجود وو او موږ پسې اخیستي وو. د وویل په ننګرهار کې سکل نه سو شپږ تجربه کوکنار کرل شوی، خو ملګری ملتونه وایي سکل بزګرو په ننګرهار کې سوار لسو تجربه کوکنار کړی. ننګرهار امنیه قمندان دغه راز وویل په پام کې لري چې په نورو ولسوالیو کې پاتې کوکنار هم له منځه یوسي.
زموږ غږ آزادې راډیو اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په سوداګرۍ کې د افلاس پر قانون بحثونه پیل کړي. په دې مناسبت پرون د سوداګرۍ په وزارت کې د خصوصي سکتور د مختلفو برخو د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. مسؤلینو وویل په دې قانون کې به د بحثونو وروسته یو لړ بدلونونه راشي او په نږدې ورځو کې به د عدلیې د وزارت له خوا د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي دا قانون به وکړی شي چې سوداګر له قانوني لارو څخه له افلاس او په سوداګرۍ کې له ګڼ شمیر ستونزو څخه وساتي. دا قانون په دې وروستیو کې ترتیب شوی او د یو لړ بحثونو وروسته به د نورو اجراتو لپاره مسؤول ارګانونو ته وسپارل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست غلام محمد ایلاقی د یکشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د سوداګرو د افلاس د قانون د تشریح کولو پر مهال موضوع ته داسې اشاره وکړه.
ایجاد قانون افلاس هم د ځانګړي خاص خود برخوردار است. از این لحاظ وزارت تجارت
د افلاس قانون ډیر اهمیت لري. د سوداګری د وزارت مسولیت دی چې د دې قانون په جوړولو کې د سوداګرو او پانګونو نظر واخلي. هیله ده چې د بحثونو په نتیجه کې یوه ګټوره مسوده جوړه شي.
د سوداګری وزارت تر اوسه د دې قانون په حق له تفصیلي معلومات نه دی ورکړي، خو مسؤلین وایي چې د افلاس د مخنیوي نوی قانون به وکړی شي چې سوداګرو ته داسې لارې چارې وښيي چې له افلاس او ماتې څخه وژغورل شي. ښاغلی علاقی دا هم وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د خصوصي شرکتونو او بانکونو د فعالیت په نتیجه کې سوداګر په بشپړه توګه نه بلکې تر ډېره ځایه له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي.
خوشبختانه د این سالهای اخیر ما شاهد کسی که وقت شکست شده باشه و افلاس خط داده باشه ما نداشت.
لنه کمرغه په وروستیو کلونو کې موږ داسې سوداګر نه دي لیدلي چې کاروبار یې درېدلی او افلاس خط یې وړاندې کړی وي. نویو قوانینو دوی سره ډېره مرسته کړې ده.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې د سوداګرو او خصوصي سکتور د ښه فعالیتونو په مقصد یو لړ قوانین تصویب شوي هم دي، خو د دې لپاره چې دا چارې نورې هم ښې او پراخې شي ضرورت لیدل کېږي چې پر قوانینو لا غور وشي. خو سوداګر وایي اوس هم په تصویب شوو قوانینو کې داسې موارد شته چې په روانو حالاتو کې د سوداګرو قناعت نشي حاصلولی.
پاکستانی طالبانو د پاکستان د پوز د استخباراتو د ادارې ISI د هغو دو پخوانیو چارواکو ویډیوي تصاویر خپاره کړي دي چې دوی په وینا د طالبانو دښمنان دي او اوس له دوی سره برمته دي. د تېرې مارچ د میاشتې په شپږویشتمه نېټه د پاکستان د ISI د دو پخوانیو مشرانو کرنل امام او خالد خواجه د ناڅاپي ورکېدو خبر ورکړل شو. اوس د دوی ویډیوي تصاویر د پاکستان د دنیا په نامه یوه شخصي تلویزیون خپاره کړي دي. طالبانو ویلي چې د ISI دغه دو پخواني مشران له دوی سره برمته دي او که په پاکستان کې د طالبانو نیول شوی مشران ملا عبدالغنی برادر منصور دادالله او ملا کبیر په لسو ورځو کې دننه خوشې نشي نو دوی به کرنل امام او خالد خواجه ووژني. د ISI دغه پخواني مشران له کوارت څخه شمالي وزیرستان ته پر لاره و چې ناڅاپه ترې تم شول او وروستۍ ترلاسه شوې ویډیو ښیي چې دوی هلته د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي. د طالبانو لخوا په دې خپره شوې ویډیو کې لومړی کرنل امام او بیا خالد خواجه راڅرګندېږي. خالد خواجه وایي چې دوی د جنرال اسلم بیگ، حمید ګل او کرنل سجاد په وینا شمالي وزیرستان ته تلل، خو کرنل امام بیا وایي چې دوی له جنرال اسلم بیگ سره تر سلام مشورې وروسته شمالي وزیرستان ته سفر کاوه. په دې اړه په بل خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. هوایی شرکتونو پر چارواکو فشار راوسته چې په اروپا کې پر الوتنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه بندیزونه د آیسلند د اورغورځونکي غره د ایرو له امله چې د اروپا هوایی قلمرو ته خپرې شوي لګول شوي دي. د اروپا د هوایی قلمرو د کنټرول چارواکو پرون وویل چې د اروپا د هوایی قلمرو په سلو کې اتیا برخه پرون پر لپسې څلورمه ورځ د الوتنو پر مخ بنده وه. پرون یوازې 15,000 الوتنې ترسره شوي په داسې حال کې چې دا رقم د یوې عادي ورځې لپاره 40,000 الوتنو ته رسیږي. دغو چارواکو وویل چې د اروپا په هوایي قلمرو کې شاوخوا 3,000 پروازونه لغوه کړای شوي چې له امله یې له تېرې پنجشنبې راهیسې په میلیونونو مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. هوایي شرکتونو ویلي چې پر الوتنو د لګول شویو بندیزونو له کبله د ورځې تقریبا 200 میلیون ډالره تاوان کوي. څه باندې 40 اروپایي هیوادونو خپل هوایي قلمرونه د پروازونو پر مخ بند کړي دي. د بریټش ایرویز، ایر فرانس، KLM او د جرمني لوفتانزا د هوایي شرکتونو په ګډون د لویو شرکتونو چارواکو ویلي چې په وروستیو ورځو کې ازمیښتي پروازونه ترسره کړي چې په هوا کې د آیسلند له آتش فشان څخه د خپرو شوو ایرو سره سره دغه الوتنې له ستونزو پرته ترسره شوي. کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه ایرې چې د ښیښو او ډبرو له ذرو مخلوطې کولی شي د تیارې ماشین او نورو برخو ته جدي زیان واړوي. د پولند جمهور رئیس لخ کاچینسکی او د هغه د میرمنې جنازې پرون د جنوبي ښار کراکوف د ویول د قصر د تاریخي کلیسا په انګړ کې چې د پولند پاچایان، ملي اتلان او نور مخور کسان ښخ شوي خاورو ته وسپارل شوې. کاچینسکی او میرمنې پرون یوه اونۍ وروسته له هغې خاورو ته وسپارل شول چې په پولند کې د دوی د الوتکې د راغورځېدو له امله یوه اونۍ ویر اعلان شوی و. تېره اونۍ د اپریل په 10مه د روسیې په لویدیځ کې په دې پېښه کې د پولند جمهور رئیس او میرمنې سربیره نور 94 کسان هم وژل شوي وو. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف د کاچینسکی او د هغه د میرمنې د جنازې په دولتي مراسمو کې د ګډون لپاره کراکوف ته لاړ، خو د اروپا د هوایي قلمرو ډېرې برخې ته د آیسلند اور غورځونکي غره د ایرو د خپرېدو له امله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د نړۍ په لسګونو مشرانو ونشو کولی چې په پرونیو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس اعلان پرون اعلان کړ چې د په دې اړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه پراتلونکي کې څه ډول ګامونه اوچت چې خپل یاداشت د ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت ټیم ته استولی دی. د دفاع د وزیر دفتر لخوا پرون په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ګیټس وویل دغه یاداشت د 13 جنوري په میاشت کې استول شوی او پکې د ایران په وړاندې د امریکا د دفاعي پلانونو د پروسې تر څنګ راتلونکي اقدامات په نښه کړی شوي دي. په دې یاداشت کې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د نورو بحثونو او د پالیسۍ د پرېکړو یادونه هم شوې ده. د امریکا د دفاع د وزیر دغه څرګندونې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبې د ورځې په ګڼه کې غلط تعبیر کړې وې او لیکلي وو چې د رابرټ ګیس دغه یاداشت سپینې ماڼۍ ته یو خبرداری و چې ځان بیدار کړي، ځکه د ورځپاڼې په وینا امریکا د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي نه لري. او له یوې لنډې دمې وروسته به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د غوره کېدو د پریکړې ملاتړ وکړ. ورسپانه لیکي د لویدیځو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو راهیسې پر افغان ولسمشر فشارونه زیات کړي وو چې داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي بیا تکرار نه شي. ورسپانه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د سترې محکمې د پخواني غړي فضل احمد مانوي له ټاکنې د ملاتړ ترڅنګ د هغه پلان ملاتړ وکړ چې له مخې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کمزوری کیږي، خو بیا هم په دې کمیسیون کې بهرنیانو ته د دې حق ورکوي چې د انتخاباتو په اړه هره پریکړه رد یا ویټو کړي. دغه راز د نوي پلان له مخې د انتخاباتو د شکایتونو پر کمیسیون د ولسمشر کرزي لخوا د بشپړ کنټرول د هڅې مخه هم نیول کیږي. د نیویارک ټایمز په وینا له دغو بدلونونو او د ملګرو ملتونو له ملاتړ سره سره ډیرو لږو چارواکو ویلي چې له دغو بدلونونو سره به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسیني د ورځپاڼې ته ویلي تر هغو پورې چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د دې کمیسیون پریکړې رد کړي، زه له دې اقدامه راضي یم. خو د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د کرزي مهم سیال عبدالله وایي چې د قانون له مخې باید د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته لکه د تیر کال په څیر ډېر خپلواکي ورکول شوی وای. ابزروار ورځپاڼې په یوه مطلب کې تر دې سره لیکل چې په کندهار کې په دوبی کې د ناتو ځواکونو له عملیاتو مخکې په دې ولایت کې کړکېچ په زیاتېدو دی، تر یو لړ څرګندونو وروسته لیکي تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو لخوا پر یوه ملکي بس د ډزو په پیښه کې د 5 ملکي وګړو له وژل کېدو وروسته په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، ټایرونو ته یې اور واچاوه او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکړل. د ابزروار په وینا په دوبی کې به په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې د ملکي وګړو د وژنې نورې دا ډول پیښې هم رامنځته شي، ځکه د دې ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي به د پراخو تصفیوي عملیاتو شاهد وي. ناتو ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې به وسلوال طالبان وځپي او ټولې سیمې به ترې تصفیه کړي. خو د ابزروار په وینا د کندهار اکثره اوسیدونکي د ناتو د دغو عملیاتو په بریالیتوب شک څرګندوي چې آیا هغه به وکولی شي وسلوال مخالفین وځپي، هغه وسلوال چې د ورځپاڼې په وینا تر ډېره حده د حکومت ضد عامه احساساتو څخه د ځان په کټه کار اخیستی. د ورځپاڼې په وینا د کندهار اوسیدونکي سیمه ییزې ادارې ته د یوې فاسدې ادارې په سترګه ګوري. بلې بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په بریتانیا کې د عمومي انتخاباتو او په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور ترمنځ اړیکې په یو مطلب کې څېړلې ده. انډیپندنت لیکي انتخاباتو ته په نږدې کېدو سره د بریتانیا درې مهم ګوندونه مختلف شعارونه ورکوي، خو هیڅوک هم د افغانستان او په دې هیواد کې د بریتانیا د سرتیرو د حضور په اړه څه نه وایي. ورځپاڼه لیکي د دې پوښتنې ځواب چې ولې په افغانستان کې یو د بریتانیا د ملکي او پوځي مشرانو لخوا په دې ډول توجه کیږي، د بریتانیا د واټونو او ښارونو د امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې جنګیږو. انډیپندنت د بریتانیا کورنی وضعیت ته په اشاره لیکي بریتانیا ته د تروریزم خطر له بهر نه بلکې له داخله ډیر متوجه دی او زیاتوي په افغانستان کې لزره بریتانیي سرتیري د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په هغه جګړه کې برخه لري چې لورې ډیر روښانه نه دی. د ورځپاڼې په وینا ستونزه دا ده چې هغه بریتانیي سرتیري چې په افغانستان کې دي د دې پر ځای چې د بریالیتوب احساس وکړي ډیر ځورېږي او په یوه ابهام کې ژوند کوي. اوس به هم په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د څو تنو افغان کډوالو نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دین خان د ایران ولایت شوندند ولسوالی دلته په ایران کې درسته راز په عذاب دي، په خیاوانه ګرګي پیسې ورته اخی، د کار در به در کار ورته کې پیسې نه ورکی، یو څه دي په د ایران څنګه راځي چې د ایران یو رقم در افغانان سره په رقم گزارو کې.
یا ما مخان هم در پاکستان څخه خبره کوم مول کړی ساته خدای خایسته چې دا موږ ماجور دي ته نه څنګه مو خوري چې موږ ډیر وخت یې چې دلته بس هڅه کوي چې څه مفته وي دې خپل وطن ته داسي وای چې دی.
په همدې سره د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. بل نیم ساعته خبری مجله امید مرزبان مخ پر مخ وړي استودیو ته راغلی. درته خیر اغلاست وایم مهربانی.
تشکر نوری صاحب، به عرض سلام و صبح بخیر. امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این نیم ساعت از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. و اما در نخستین لحظات فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. حکومت افغانستان سه کارمند صحی ایتالیایی را که در ولایت هلمند به اتهام همکاری با طالبان دستگیر شده بودند دیروز رها کرد. بدنبال تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اعضای شورای ملی این کشور در این خصوص نظریات متفاوت ارائه کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید هفته جاری یک هفته دشوار برای نیروهای امنیتی و پلیس در این کشور بوده است. وزارت تجارت افغانستان بحث‌هایی را به هدف بررسی قانون جدید افلاس و ورشکستگی در کابل آغاز کرده است. تلاش‌ها برای بازیابی 5 کارمند ملل متحد که در ولایت بغلان ربوده شدند جریان دارند. بر اساس گزارش‌ها پلیس به منظور بازیابی این افراد تلاشی خانه‌ها را در منطقه آغاز کرده است. مقامات میگویند دیروز در جنوب افغانستان یک پلیس افغان و یک عسکر ناتو در دو حادثه جداگانه کشته شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان یک هفته گذشته 20 تن از افراد پلیس در رویدادهای مختلف کشته شده و حدود 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده آمریکا میگوید زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریکتر قسمت‌های مرکز افغانستان را تکان داده است. تا کنون تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست. رئیس جمهور بلاروس میگوید کشورش از رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان پذیرایی میکند. آژانس خبری دولتی بلاروس از الکساندر لوکاشنکا نقل قول کرده که میگوید او از باقیف به حیث عزیزترین مهمان و همکار خود پذیرایی خواهد کرد. جسد لیخ کاچینسکی رئیس جمهور فقید پولند و همسرش ماریا در کلیسای تاریخی شهر کراکوف در کنار پادشاهان و قهرمانان ملی آن کشور به خاک سپرده شد. و دستن در کاران صنعت هوانوردی بالای مقامات مسئول فشار وارد کردند تا قیودات وضع شده بالای پرواز تیاره ها در اروپا را کمتر سازند. قیودات بالای پروازهای تیاره ها در اروپا به دلیل بلند شدن ابرهای آتش فشانی از آیسلند وضع شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. در پهلوی گزارش ها و مطالب خبری که در این مجله جا دارند، همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان سه کارمند صحی ایتالیایی را که در ولایت هلمند به اتهام همکاری با طالبان دستگیر کرده بود دیروز رها کرد. مقامات ریاست امنیت ملی می گویند که این سه ایتالیایی و 5 همکار افغانشان را به خاطر رها کردند که آنها حالا فکر می کنند در این دسیسه دست نداشتند. حکومت ایتالیا از رهایی ادبایان کشور ستایش کرده است، اما رئیس انجمن امدادرسانی امرجنسی در این مورد خواهان تحقیقات است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از مقیم نایب.
مقامات افغان سه کارمند ایتالیایی شفاخانه امرجنسی ولایت هلمند را که در طرح دسیسه برای سوء قصد به جان والی هلمند و همکاری با طالبان مسلح متهم شده بودند بیگناه اعلان کردند. این نوع کارمند شفاخانه امرجنسی نزدیک به 10 روز پیش بعد از آن گرفتار شدند که نیروهای افغان و بریتانیایی در این شفاخانه مواد انفجاری را کشف کردند. مقامات ولایت هلمند میگویند آنها شک دارند که طالبان به این افراد رشوه دادند تا در شفاخانه امرجنسی اسلحه و مهمات را داخل و جابجا نمایند و بعدا مطابق یک پلان گلاب منگل والی هلمند را به قتل برسانند. ریاست امنیت ملی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که این دسیسه از سوی دشمنان افغانستان در خارج از کشور طرح شده بود، طوری که یک کارمند شفاخانه امرجنسی که با این سه کارمند ایتالیایی و پنج افغان گرفتار شده بود و تا اکنون در توقیف به سر می‌برد زیر فشار دشمنان افغانستان آمده و پلان قتل والی هلمند را طرح کرده بود. بعد از نشر این خبر، جینو استرادا، بنیادگذار شفاخانه امرجنسی ایتالیا در هلمند، ادعا کرد که گرفتاری همکاران او تلاش بود برای بدنامی انجمن آنها، زیرا به گفته او در شفاخانه آنها افراد ملکی و طالبان هم معالجه می شوند. بر اساس گزارش آژانس خبری انسای ایتالیا، استرادا در یک کنفرانس خبری در شهر میلان ایتالیا گفت او امیدوار است که تحقیقات در این مورد به موضوع وضاحت خواهد انداخت که در این واقعه چه کسانی مقصرند. او افزود در اینجا یک موضوع کاملا روشن و واضح است که اشخاص وجود دارند که با موجودیت این شفاخانه راضی و خرسند نیستند. این سه تن ایتالیایی رها شده شام دیروز در سفارت ایتالیا در برابر خبرنگاران قرار گرفتند. آنها با هم می‌خندیدند و با یکدیگر شوخی می‌کردند، اما خبرنگار اسوشیتد پرس گفت که خیلی خسته به نظر می‌خوردند. مارکو گراتی که در شفاخانه امرجنسی به حیث دکتر جراح کار میکرد گفت در زندان با آنها رفتار خوب شده است. وی گفت زندان هرچی باشد باز هم زندان است و بودن در آن خیلی دشوار میباشد. اما باز هم یادآوری میکنم که با ما در آنجا برخورد انسانی صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت بعد از اینکه اتباع ایتالیایی 7 روز را بدون کدام اتهام در زندان سپری کردند، ایتالیا از حکومت افغانستان خواست تا این افراد را فوراً رها کند. وزیر امور خارجه ایتالیا افزود افغانها این موضوع را درک کردند که آنها بر کارکنان امرجنسی چه اتهامات تازه‌ای وارد کنند و یا اتهامات قبلی را رفع کنند، باز هم این دوسیه به ادارات قضایی ایتالیا رجعت داده خواهد شد. وزیر خارجه ایتالیا به خاطر حل این مسئله از حکومت افغانستان ستایش کرده گفت این قضیه بدون اینکه بر روابط دو کشور صدمه‌ای وارد کند خیلی خوب حل شد.
شنیدید که حکومت افغانستان سه کارمند صحی ایتالیایی را که در ولایت هلمند به اتهام همکاری با طالبان دستگیر شده بودند دیروز رها کرد. این سه ایتالیایی در شهر لشکرگاه هلمند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. البته گزارش های اولیه می رساندند که مقامات امنیتی ادعا داشتند که این سه تن در دسیسه به هدف قتل والی هلمند دست داشتند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی را ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته می شنوید. وزارت داخلی افغانستان می گوید هفته جاری یک هفته دشوار برای نیروهای امنیتی و پلیس در این کشور بوده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این هفته پلیس ملی تلفات زیادی را در مقایسه به هفته های قبل متحمل شده است. وی از دستاوردهای پلیس ملی در بخش مبارزه با مواد مخدر ابراز رضایت کرده گفت صدها هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده و همچنان شماری از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شدند. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان از کابل.
زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخله که به روز یکشنبه در کابل با گروه از خبرنگاران صحبت میکرد گفت در این جریان شماری از نیروهای پلیس و دهاتن از مخالفین نیز کشته و زخمی شدند. آقای بشری تلفات افراد ملکی را نیز نگران کننده خواند، اما گفت با گرم شدن هوا میزان عملات مخالفان نیز افزایش یافته و این مسئله منجر به تلفات نیروهای پلیس و افراد ملکی نیز گردیده است.
144 حمله تروریستی در هفته گذشته در نقاط مختلف کشور با وقوع پیوسته که بیشترین این حملات ماین‌های کنار جاده، بمب‌های تعبیه شده و حملات دشمن می باشند. پلیس قهرمان این سرزمین هم در هفته گذشته متحمل تلفات شدند. 20 تن از پلیس ما در راستای آوردن امنیت و ثبات جان‌های شیرین خود را فدا کردند. به تعداد 39 تن از پلیس ما در عملیات های مختلف مجروح شدند. باز هم با تأسف تلفات پلیس افغانستان در مقایسه با هفته ما قبل 40% افزایش را نشان می‌دهد.
آقای بشری در رابطه با دستاورده پلیس ملی در این هفته گفت در کنار اینکه 53 تن در پیوند با حملات تروریستی بازداشت گردیدند، 39 میل سلاح مختلف و نو نیز به دست منصوبین پلیس افتاده و همچنان 129 القماین کشف و ضبط شده است. آقای بشری دست آورده پلیس را در بخش مبارزه با مواد مخدر قناعت بخش توصیف کرد. وی گفت 449 کیلوگرم مواد از نقاط مختلف این کشور کشف و ضبط شده که در این ارتباط 116 تن نیز بازداشت گردیدند. آقای بشری همچنان گفت تلاش‌ها به هدف تجهیز و آموزش پلیس ملی در جریان است. سخنگوی وزارت داخله در برابر این پرسش که در رابطه با رهایی کارمندان ربوده شده سازمان ملل در بغلان چه اقدامات صورت گرفته است، گفت پلیس در این زمینه به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.
و همچنان در ادامه رویدادهای امنیتی، مقامات میگویند دیروز در جنوب افغانستان یک پلیس افغان و یک عسکر ناتو در دو حادثه جداگانه کشته شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان یک هفته گذشته 20 تن از افراد پلیس در رویدادهای مختلف کشته شده و حدود 40 تن دیگر نیز جراحت برداشتند. به گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان، تلفات نیروهای پلیس ناشی از انفجار ماین‌های کنار جاده و همچنان حملات تروریستی بود است. همچنان گفت که در جریان هفته گذشته در حادثات مختلف 117 افغان کشته شده که بر علاوه 20 پلیس و 36 تن افراد ملکی و باقی بیشتر از 60 تن افراد مسلح مخالف حکومت بودند. با گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در این خشونت ها 100 تن ملکی، 39 تن پلیس و باقی همه مخالفین مسلح زخمی شدند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. تا لحظات بعد سری به ولایت بغلان میزنیم و از سیلاب هایی که در این ولایت سرازیر شده میشنویم و مردم و باشندگان این ولایت با ما و شما در همین مورد نظریات خود را خواهند گفت. اما اکنون گزارش از کابل. به دنبال تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اعضای شورای ملی این کشور در این خصوص نظرات متفاوت ارائه کردند. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه تقرر فضل احمد معنوی عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را به حیث رئیس جدید این کمیسیون یک کار بجا میخوانند. اما برخی از اعضای مشران جرگه به این باورند که نباید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از اعضای پیشین همین کمیسیون باشد که متهم به دست داشتن در تقلب وسیع در انتخابات اخیر بود. این در حالی است که سازمان ملل و نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان از تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال کردند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان معرفی فضل احمد معنوی به صفت رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات را که قبلا عضو این کمیسیون بود در راستای برگزاری انتخابات بهتر در آینده یک اقدام بجا تلقی می نمایند. عطاءالله لودین رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، ضمن آن که از تعیین آقای معنوی در رأس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حمایت کرد، از وی نیز خواست که در راستای راه‌اندازی انتخابات آزاد و شفاف با جدیت و مستقلانه عمل بکند.
در شک نیست که فضل احمد معنوی یکی از کسایی هستند که آدم لایق و ورزیده و با استعداد هستند. ما امیدوار هستیم که تقرری از اینا که در اواخر صورت گرفته برای مردم افغانستان و برای روند انتخابات مفید باشد.
حکومت افغانستان به روز شنبه از تقرر رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داد. در همین حال برخی از اعضای مشران و جرگه با تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات که از میان اعضای همین کمیسیون برگزیده شده مخالفت میکنند. دکتر زلمه یک عضو مشران و جرگه در مورد چنین گفت:
جناب معنوی صاحب شخصیت اونا شخصیت قابل احترام است، ولی در حلقه حکومت اونا گیر آمده، این مستقل عمل کرده نمیتونه، چون به انتخاب خود حکومت آمده، ما به اونا خوشبین نیست.
اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی این تصمیم را پس از دقت لازم و مشوره با رؤسای هر دو مجلس شورای ملی و برخی از رهبران جهادی اتخاذ کرده است. هرچند استیفن دیموستو را فرستاده خاص سازمان ملل برای افغانستان و مارک سیدویل نماینده ملکی ناتو برای این کشور تا کنون از تقرر رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال کردند، اما تا هنوز دقیقاً معلوم نیست که معرفی فرد جدید در رأس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا چه اندازه خواهد توانست در کل مورد پسند جامعه بین‌المللی قرار بگیرد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 اکنون به نیمه این مجله خبری رسیده ایم. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. حکومت افغانستان 3 کارمند صحی ایتالیایی را که در ولایت هلمند به اتهام همکاری با طالبان دستگیر شده بودند دیروز رها کرد. مقامات میگویند دیروز در جنوب افغانستان یک پلیس افغان و یک عسکر ناتو در دو حادثه جداگانه کشته شدند. وزارت تجارت افغانستان بحث‌های را به هدف بررسی قانون جدید افلاس و ورشکستگی در کابل آغاز کرده است. تلاش‌ها به هدف بازیابی 5 کارمند ملل متحد که در ولایت بغلان ربوده شدند جریان دارد. اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده آمریکا میگوید زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریکتر قسمت‌های مرکز افغانستان را تکان داده است. تا کنون از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست. رئیس جمهور بلاروس میگوید کشورش از رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان پذیرایی میکند. آژانس خبری دولتی بلاروس از الکساندر لوکاشنکا نقل قول کرده که میگوید او از باقیف به حیث عزیزترین مهمان و همکار خود پذیرایی خواهد کرد. جسد لخ کاچینسکی رئیس جمهور فقید پولند و همسرش ماریا در کلیسای تاریخی شهر کراکوف در کنار پادشاهان و قهرمانان ملی آن کشور به خاک سپرده شد. و دستاندرکاران صنعت هوانوردی بالای مقامات مسئول فشار وارد کردند تا قیودات وضع شده بالای پرواز طیاره ها در اروپا را کمتر سازند. قیودات بالای پرواز طیاره ها در اروپا به دلیل بلند شدن ابرهای آتش فشانی از آیسلند وضع شده است. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. و اکنون هم به شماره به اظهارات شماره از باشندگان ولایت بغلان گوش می دهیم که از سیلاب های اخیر در این ولایت آسیب دیدند.
تقریبا حدود 12 قریه که از جمله تغراس ولی خیل هستند، تورانی هستند، قریه کرکر هستند، نواباد کرکر است و پایینش میرویس مین است، اطراف های اقامتگاه بغلان است. 80-100 خانه تخریب شده، ساعت قراجات هم طال سرویش تکمیل نشده. بیش از 1000 جریب زمین زراعتی که دوز زراعت شده بود او هم تخریب شده.
بلی ما از یار با فراموز از قریه تورانی خودم رفتم در قریه که قریه ما را برده بود، پس آمدم که نیم کشراق برده او سنده پشتی سر از یک کشراق دیگه جور شده از خوسته نو او کشراق هم خراب شده، در تعمیره پشت سر یک قمدگاه این تعمیره هم خراب شده، تقریبا 600 خانه را خراب کرده باشم.
نایم عبدالجمیل هستم. ما خانه ما دبی استقامت است که در اینجا میالی که آب ذخیره شده. اینجا ما قریب 80-90 خانه هستیم در اینجا. در حدود اینجا 80-90 خانه 13-14 خانه ما خامیالی فعلا زیر آب است، خامیالی چپه شده رئیس. او ما از دولت تقاضا کردیم در 4 بجه صبح که یک اسکاواتور برای ما بکار است که میاوه یک طرف رد کنیم. اینجا فعلا ساعت چند است اول اسکاواتور نامده. اگر نبی اینمی خانه شما اون شاهد صحنه هستین که چپا میشه خانه چپا میشه اون چپا شده رئیس، شما خود زن میبینید.
اظهارات شماره از باشندگان ولایت بغلان را شنیدند که از سیلاب‌های اخیر متضرر شدند. ده تن از نمایندگان مناطق عمدتاً پشتون نشین افغانستان روز یکشنبه یعنی دیروز در گرد همایی در کابل خواهان رسیدگی به مشکلات موجود در مناطقشان شدند. این افراد گفتند که مناطقشان با مشکلات رو با افزایش امنیتی و عدم اجرای برنامه‌های بازسازی روبروست. تفصیل بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
این نشست با ابتکار داوود سلطانزو یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به هدف بحث روی مشکلات عمده و اساسی باشندگان مناطق عمدتاً پشتون نشین کشور را اندازی گردیده بود. داوود سلطانزوی در حاشیه این نشست به رادیو آزادی گفت که باشندگان همه مناطق به خصوص مناطق پشتون نشین افغانستان با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو اند که باید به گفته وی حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی در مورد آن اقدام جدی نمایند.
امیدوار هستم که برای حل مشکلات مثل نامنی ها که در مناطق پشتون نشین افغانستان وجود دارد و به شناسایی این چالش ها باید سیستم به وجود آید که مردم روی آن صحبت کنند و راه های حل را به خاطر حل این مشکلات پیشنهاد نمایند.
اشتراک کننده های این نشست که از 26 ولایت افغانستان نمایندگی می کردند نظراتشان را در مورد چگونگی بهبود وضعیت در مناطقشان ابراز کردند. آنان می گفتند که در زمینه اجرای برنامه های بازسازی کارهای کمتری صورت گرفته و حتی در بخش تأمین امنیت نیز تلاش جدی نشده است. قرار است اشتراک کننده های این نشست خواستهایشان را با مقامات دولتی افغانستان شریک بسازند. فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می کنند تا در همکاری با خود مردم مشکلات را رفع کنند.
طبیعی است که مشکلات وجود دارد. دشمنان وطن البته تروریسم بین المللی مردم ما را تهدید میکنند از یک سو و سوی دیگر اگر مردم گله بری دارند که دولت رسیدگی نمیکنند مناطق نعلم ما ضرورت اشد داره دولت از ضرورت اشد داره که مردم همکار دولت ما باید باشه.
سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگوید که در جرگه ملی مشورتی صلح راجع به مشکلات باشندگان تمام مناطق افغانستان بحث می شود و به گفته وی یکی از بخش های اساسی این جرگه نیز به ابراز نظرات مردم اختصاص خواهد یافت. تا اکنون روشن نیست که با خواسته های اشتراک کننده های گرد همایی تازه چه برخورد صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی تا لحظات بعد در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که طالبان پاکستانی تصاویر ویدیویی دو مقام سابق اداره استخبارات پاکستان یا ISI را نشر کردند که اکنون در قید طالبان به سر می برند. و اکنون گزارش از کابل. وزارت تجارت افغانستان بحث‌ها را به هدف بررسی قانون جدید افلاس و ورشکستگی در کابل آغاز کرده است. در این بحث‌ها نمایندگان سکتور خصوصی و مقامات وزارت تجارت افغانستان قانون را به تازگی ترتیب کردند و مورد بحث قرار می دهند که مخصوص همین البته این قانون را به بحث می گیرند که مخصوص افلاس و ورشکستگی در مسائل مالی در افغانستان است. قرار است پس از بحث ها این قانون با پیشنهادات و اصلاحات در اختیار وزارت عدلیه و بعدا به شورای وزیران سپرده شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که تصویب قانون افلاس و ورشکستگی می تواند به مشکلات احتمالی تاجران از این ناحیه رسیدگی کند. این قانون به تازگی ترتیب گردیده و انتظار می رود در روزهای آینده پس از بحث ها برای طی مراحل به مراجع مسئول فرستاده شود. غلام محمد ایلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان که به روز یکشنبه در جریان سمینار به مناسبت بحث روی قانون افلاس و ورشکستگی تاجران را اندازی گردیده بود در مورد چنین گفت:
افلاس همونطور گفتم یک عارضه طبیعی است. هر تجارت هم مفاد داره، هم انکشاف داره، هم ورشکستگی داره. شرایط اگر نادرست آمد، درک درست اگر از شرایط نبود، تدبیر درست در اداره تجارتخانه گرفته نشد، به وجود آمدن افلاس تقریبا حتمی است. ایجاد قانون افلاس هم نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است.
تا کنون روشن نیست که این قانون چند ماده دارد و چی مسائل عمده در آن ذکر گردیده است، اما مقامات گفتند که این قانون می تواند روند فعالیت های تاجران را مطمئن تر ساخته و راههایی را به هدف جلوگیری از افلاس و ورشکستگی تاجران جستجو کند. سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفت که در سالهای اخیر به سبب فعالیت بانک‌ها و نهادهای خصوصی موارد افلاس و ورشکستگی تاجران اندک بوده است.
خوشبختانه در این سالهای اخیر ما شاهد کسی که ورشکست شده باشه و افلاس خرد داده باشه به اصطلاح عامیانه ما نداشتیم. البته در گذشته بود، اما بعد از اینکه تجارت یک تنظیم بهتر شد و قوانین و مقررات به وجود آمد و طرق انکشافی تجارتی جستجو شد و برای تجار کمک و مساعدت صورت گرفت، ما شاهد از این نبودیم که تاجر مفلس شده باشه.
در جریان سالهای گذشته نیز برخی قوانین در زمینه فعالیت‌های تجارتی و فراهم شدن تسهیلات به تاجران به تصویب رسیده است. اما تاجران افغان بیشتر به این مسئله تاکید دارند که این قوانین باید به صورت درست پیاده شده و بیشتر از هر مسئله‌ای به مسئله مسئولیت فعالیت‌های تجارتی و حل مشکلات امنیتی تاجران توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقه‌ای.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات پیش در خبرها شنیدید که دارای سروی جیولوژیک ایالات متحده آمریکا میگویند زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریکتر قسمت‌های مرکز افغانستان را تکان داده است. اداره سروی جیولوژیک آمریکا افزود این زلزله به عمق 10 کیلومتر به ساعت 12:58 دقیقه امشب به وقت افغانستان در 125 کیلومتری جنوب شرق مزار شریف و 190 کیلومتری شمال غرب کابل رخ داده است. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف زهره صافی با ما هست و در همین مورد از وای میپرسیم. زهره صافی با عرض سلام، از تلفات و یا خسارات ناشی از این زلزله در اطراف مزار شریف گزارش های در دست هست؟
من هم سلام میگم به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. حدود یک شب بود، ساعت یک شب که تکانهای نسبتا شدید زلزله نفهم که تکان پیهم شهر مزار شریف تکان داد و ما تماسایی که با ادارات زیرب داشتیم، با قماندانی امنی ولایت بلخ، با ولایت و اداری حوادث زون شمال، اینا گفتن که تکانهای نسبتا شدید بود، اما تا حال راپوری از خسارات جانی و مالی از ولسوالی ها با ما نرسیده. تماسای تلفنی که اینا داشتن از طریق مسئولین ادارات درشان گفته شده که تا حال خسارات نیست و اینا گفتن که بازم ما در تلاش هستیم که در ساعات دوردست اگر خسارات باشه ما آمادگی کامل داریم که به اون مردم کمک بکنیم، اما خسارات مالی نداریم تا حالا.
از دست و پاچگی مردم بگوین، آیا شدت زلزله را شما هم احساس کرده این؟ مردم چقدر دست و پاچه بودن در نیمه شب؟
بله، ساعت یک شب بود که تکانهای بسیار شدید، حرکت بسیار خراب داشت که اطفال و این مردم از خانه های خود در طرف سرک و درش بودن و یک نیشت بود که همه مردم از خواب برخواسته بودن و این تکان ها من به چند وقت بسیار احساس نشده بود. تکان های ضعیف همیشه می بود اما قدر قوی نبود. بسیار مردم ورخطا بودن به طرف کوچه ها می دویدن، اما چند لحظه بعد شورش یا تکان های زلزله وقت توقف کرد، دوباره مردم به مخانه های خود و اولیای خود در حرکت این مردم بسیار ترسیده بودن.
تشکر. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش میداد. رادیو آزادی. و اکنون هم از رویدادهای جهان. دستاندرکاران صنعت هوانوردی بالای مقامات مسئول فشار وارد کردند تا قیودات وضع شده بالای پرواز طیاره ها در اروپا را کمتر سازند. قیودات بالای پرواز طیاره ها در اروپا به دلیل بلند شدن ابرهای آتش فشانی از آیسلند وضع شدند. مقامات هوانوردی اروپا گفتند در حدود 80% فضای اروپا دیروز برای چهارمین روز برای پرواز طیاره ها مسدود بود. از جمع 24,000 پروازی که انتظار می رفت روز یکشنبه انجام شود، تنها در حدود 5,000 طیاره اجازه پرواز دریافت کردند. رئیس جمهور بلاروس میگوید کشورش از رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان پذیرایی میکند. آژانس خبری دولتی بلاروس از الکساندر لوکاشنکا نقل قول کرده که میگوید او از باقیف به حیث عزیزترین مهمان و همکار خود پذیرایی خواهد کرد. رئیس جمهور بلاروس اضافه کرد که اگر رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان و خانواده او در این زمان دشوار نیاز به پشتیبانی و کمک داشته باشند، بلاروس میتواند از آنها حمایت کرده و به آنان کمک کند. جسد لیخ کاچینسکی رئیس جمهور فقید پولند و همسرش ماریا در کلیسای تاریخی شهر کراکوف در کنار پادشاهان و قهرمانان ملی آن کشور به خاک سپرده شد. تدفین رئیس جمهور کاچینسکی با یک هفته سوگواری در پولند پایان داد. لیخ کاچینسکی در دهم ماه اپریل در نتیجه سقوط تیارهش در شهر سمولینسک روسیه همراه با خانمش و 94 نفر دیگر کشته شدند. و اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به تازه ترین تحول سیاسی در افغانستان پرداخته. تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات. روزنامه می نویسد که سازمان ملل متحد از تقرر فضل احمد معنوی به این سمت حمایت کرد. در پهلوی آن این سازمان از این طرح هم حمایت کرد که بر اساس آن عملکرد کمیسیون شکایات انتخابات در مقایسه با سابق ضعیف خواهد شد، اما در این حال دو نماینده خارجی آن صلاحیت رد تصامیم این کمیسیون را دارا خواهند بود، به طوری که نخواهند گذاشت که رئیس جمهور آن را کاملا زیر کنترلش داشته باشد. میرویس یاسینی معاون رئیس ولسی جرگه افغانستان به نیویورک تایمز گفته است که او از این پلان راضی است، مشروط بر این که دو عضو خارجی کمیسیون شکایات انتخابات صلاحیت رد تصامیم این کمیسیون را داشته باشند. اما عبدالله